ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته خرغلاست. د ولسمشری د کاندیدانو شورا وړاندیز کړی چې د انتخاباتو د نتایجو پر اساس دی د ملي مشارکت حکومت جوړ شي، خو جمهوری ریاست دا طرح رد کړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو افغانانو په اړه د دې هیواد له حکومت څخه معلومات غوښتي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي د داعش د ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي جمپلابیانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهرې وکړې، او د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون دیارلس پاکستاني وګړي د اردن په یو کرنیز فارم کې د اور لګیدو په ترڅ کې وشل شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د داعش ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکه درلوده، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی، او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او یا په خاري سیمو کې یې پټو ځالې دي هغوی ته پاملرنه پکار ده. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې کړي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرله پسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني رسمن دغلته د داعش ډلې ماتې اعلان کړه. د تازه رپورټونو له مخې د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د داعش ډلې نه څلوېښت نور وسلوال د یکشنبې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دا یو بل خبر له مخې افغانستان کې د نړیو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی، او هلته یې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر چارواکو دا لیدنه تایید کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې سکاټ میلر او جنرال دوستم په خپلو کې په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د ولسمشری په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوشان په شمول په ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلی دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهرې وکړي. دوی چې د درغلیو پر ضد شعارونه ورکول، د نن ورځې له پایل څخه تر غرمې پورې د فاریاب د مرکز میمنی او د تخار د مرکز تعلقانو پر سړکونو مظاهرې وکړي. ویل کېږي چې په دې ښارونو کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په میمنی کې د خلکو د یوې شورا مرستیال او د ثبات او همپالنې د ټیم یو سیمه ییز مشر سالم احمد د دې مظاهرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. سی لگ رگ که پیلن در صندوق ها وارد شده در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق ها پاک کنه.
ملګرو ملتونو د انتخاباتو له معترضو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو ټول اعتراضونه دي د کمیسیونونو له لارې مخکې بوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا او همدارنګه د یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو تورونه بیا بیا رد کړي. د ثبات او همپالنې ټیم له نږدې دوو اونیو راهیسې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي، او په دې توګه یې د دې کمیسیون لخوا د لومړنیو یا ابتدایي نتایجو د اعلان مخه نیولې. د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکو سره وشل شوی. د سرپل د پولیسو وایان نوراغا فیزین انصار ازادي لري ته ویل چې طالبانو تیر شپه د سیاد د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکټي برید کړي چې پکې د نوموړي زلمکه زوی احسان الله وروري محمد یوسف او یو ساتونکي وژل شوی. د خغلی فیضی په وینا په دې برید کې د ولسوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د اتو مشمانو او څلور خصو په ګډون دیار لس پاکستانی وګړي د اردن په یو کرنیس فارم کې د اور لګیدنو نه په ترس کې وشل شوی. د اردن د ملکی دفاعي ادارې لخوا ویل شوی اور نن سهار په اوسپونیزو کورونو کې ولګي چې پکې دوه هغه پاکستانی کورنۍ اوسیږي چې د کرنې په یو فارم کې مزدوري کوله. پیخه د پلازمینې عمان په لویدیس کې په یو کلیوالي سیمه کې رامنځته شوی. د ادارې ویلي درې کسان په دې اور لګیدنو کې ټپیان شوي چې روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استیسا په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې د محل ډیموکراټان واک لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار په دې اړه ټاکل شوی د قانوني پروسې په نه بشپړولو او د عدالت په برخه کې په ستونزو تورن کړي.
ل آزادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. خو باورې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د تلې د شپږمې د انتخاباتو پر بنسټ د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ارګ سمدستی دا طرح رد کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په شبرغان کې د ولسمشر له لومړي مرستیال سره کتلي. په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 15 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کېږي نیول شوي دي.
بعضې ساحې کې چې مثال آصف عزیز ساحې دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي موږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولي او انشاءالله هماغه ځای کې هم د بینې وړو.
په افغانستان کې د روانو ناخوالو پر ضد په مبارزه کې د ښځو ټولنیزې ونډې ته هم په یو تحلیلي راپور کې کتنه کوو.
په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کېږي.
د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یوه نوې طرحه کې د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی. دا شورا وایي د دې طرحې د وړاندې کولو څخه هدف د هغو بحران مخنیوی دی چې اوس مهال افغانستان ګواښي. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه د شویو ولسمشریزو ټاکنو د جنجالونو دوام او د پایلو د اعلان ورک برخلیک ورو ورو بل رنګ خپلوي. تازه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د روان بحران نه د وتلو او د دې بحران د لا پراختیا د مخنیوي په هدف د ملي مشارکت حکومت د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. د دې شورا غړی ولسمشرۍ ته نوماند احمد ولی مسعود وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د دې طرحې د وړاندې کولو موخه په حکومت کې د ټولو هغو اړخونو شاملول دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو دولپاره دادمن شرایط برابر شي. دا شورا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو اړخیزو پریکړو هم تورنوي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا د دوشنبه په ورځ کابل کې د خبري غونډې پر مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل څومره ژر چې کیږي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ګوند غړی سید اکرام الدین معصومی:
دا وضعیت نږدې دی چې افغانستان د بې ثباتۍ پر لور یوسي او نږدې دی چې یو بل بحران د افغانستان د خلکو لمن ونیسي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی به د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د قانون په هیڅ سیوه برخه کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په دې اړه وضاحت لري چې راتلونکی ولسمشر د خلکو په رایو د 50 جمعیه یو په پوره کولو سره د کمیسیون لوري اعلانیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هغه ټکی چې د خلکو او ترخوای د ولسمشرۍ ټاکنو درماندانو اندېښنې هم راپورته کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست د کاندیدانو د شورا دا وړاندیز په کلکه رد کړی او هغه یې له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدان باید د خلکو پریکړو ته درناوی وکړي. ښاغلی صدیقی لیکلی: د افغانستان خلک د رایو صندوقونو ته ولاړل او د اساسي قانون په چوکاټ کې د جمهوری نظام د تداوم لپاره خپله اراده تمثیل کړه. خو دی وایي چې افغانان پشا نه ګرځي. د افغانستان خلک د ښاغلي صدیقي په وینا د هوایی او پوچو طرحو وړ نه دي. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن په شبرغان ښار کې په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دوستم ویلي دي چې له جنرال میلر سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو او همداراز د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. خو جنرال میلر ویلي چې له دوستم سره د هیواد د شمال پر امنیت خبرې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د شیبه د سکایپ په لیکه په مستقیمه اړیکه را سره دی. پله حبیب زای صاحب، جزئیات څه دي د دوی د کتنې؟
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته یادونه درلوده، په جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو دیرس ځواکونو مهم مشر هم دی، د نن د ملي دفاع له وزیر اسدالله خالد او په شمال کې د 209 شاین قلوتو له مشر محمد ولی احمدی سره یو ځای د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم سره په جوچان ولایت کې ولیدل. دوی په دغه ولایت کې چې سره وکتل پر امنیتي وضعیت د شمال او همدارنګه په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوعاتو او پر ټاکنو خبرې ترسره کړې دي. سکاټ میلر له دغه کتنې وروسته رسنیو ته وویل چې اساسي موخه یې د شمال زون د امنیتي وضعیت ارزونه وه او ناتو پس له دې هڅې ګړندۍ کوي تر څو د شمال هغه ولایتونه چې پکې امنیتي ګواښ په لوړه درجه دی هلته په پوځي اقدامات ډیر کړي. د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم هم په رسنیو ته لنډې خبرې وکړې او تاکید دا و چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی جنجال باید ژر تر ژره حل شي. د سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې هم مهاله په تخار او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو د رایو د بیا شمیرنې پر سر د جنبش حزب پلویانو د ثبات او پالنې په ټاکنیز تیم په ملاتړ دلته په لاریونونه ترسره کړل. د دې سره سره جنرال دوستم یو بلې مسلې ته هم اشاره درلوده، هغه د سولې موضوع چې باید وویل چې اقدامات باید ډېر دقیق او منصفانه واوسي په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې له جنرال دوستم سره، جنرال عبدالرشید دوستم سره چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کتنې او د دوی د خبرو اترو او بحثونو جزئیات وړاندې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې تنه مشکوک نارینه و مېرمنې او 15 ماشومان نیولې دي. دوی وایي چې دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې په لاره کې ونیول شول. په دې ډله کې څلور مېرمنې د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. روحله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپارو او غوښتل چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا و زنانه و منس کې په شمول د ډریور درې نارینه او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دي او غوښتل چې درې مزار د طریق نه لاړ شي داعشانو.
هغه وای داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې په سلګونو کسانې د ماشومانو او ښځو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي او یو شمیر نورو یې کونړ ته مخه کړي خو دلته به هم یا نیول کیږي او یا به هم لمنځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه چولی کې د عادي سړک په لار راځي یا مثال بازی په اوسو په طریق راځي. نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نسو او که د بازی ساحې کې چې مثال سی پزی ساحې دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولی او ان شاء الله اما غزه کې هم د بینې وړو.
یو امیرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي او اوس یې غوښتل چې مزار درې ته لاړه شي.
مونږ پیښې نه راغلي او جلال آباد ته مې دا ماشوم راوسته و. کونړ پلو مونږ تلی نیو دنه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناست په معلومات باندې وتلو.
بس مو خپل وطن ته روس خاط
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلي دي.
د روحلا انوري راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونه په دوام کې به د بهرنیو چارو وزارت د یو شمیر کارکونکو له شکایتونو خبر شي چې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې له دندو لری کړی دی. خو دوی وایي چې د قانون پر خلاف باید له دندو لری شوي دي او باید دوی پر خپلو دندو پاتې وای. ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په ټولنه کې ګڼې داسې ښځې شته چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. ډیری دا مېرمنې په مرګ وخل شوي، کار ځایونه یې تخریب شوي دي او ځورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همدې ډول مېرمنو د کار او ژوند په اړه راپور برابر کړی او له هغوی سره یې په دې ترڅ کې خبرې هم کړې دي. صفی الله ستانکزای د دې راپور جزئیات اوروي.
په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکو صدیقه شیرزی وایي ل سختي سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګر ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاس ته لوېدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګر صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ل سختي سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نظر مستقیم هدف مخامخ شلو رادیو ټول پچیزار یا بیتم به سر جور کم یا حق کم یعنی به هر قدم تهدید شده میستون بشته.
رویترز خبری آژانس د بشری حقونو د فعالانو په حواله لیکلی سره لدی چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقونو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي او د دې په خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته یې جوړه کړې، 80% افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده، اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یعنې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دی، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي.
آزادی خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي له ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د وروستۍ لاریونونو په محل د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې لاریونونو په ترڅ کې 9 تنه افغانان وژل شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتله. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کوونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره تماس کړ او لغوی نه د افغان وګړو پاکل چې په تهران کې ژوند کوي معلومات غوښتي ده که چیرې افغانان هلته په بند کې له دوی سره د مظاهراتو په جریان کې یا ټپیان شوي یا یا یې ځون له لاسه ورکړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړې ده چې همکاري کوي، ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو بندیانو هویتونه تثبیت کړي، د وژل شویو افرادو او د ټپیانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو، ټپیانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبرې شوې ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور کړای چې پیران کې د ورستیو لاریونونو له امر نه افغانان وژل شوی او یو سلیه وشنور د ایران امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلی په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوی ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر څه کې چې د بشري حقوقو د نفس مسلکي به خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادیو مسلې د ځیر خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان د حکومت له غوښتنه هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څه نه دی ویلي. د دې وزارت وایان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول وروسته خپل رسمي دریز روښانه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شوي او کسانو شمیر 114 سنه خودل. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه له دوی وړاندې هم راپورونه خبرې شوې دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې لړل 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 1,250,000 د لنډ مهال اقامت یا پاسپورت درلودونکي دي، 1,500,000 د اوږده اقامت کارت اخیسته او نږدې 1 میلیون نور بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشتي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کې له دندو لیرې شوي ځینې کارکونکي د وزارت په سلیقې چلند تورنوي. یو شمیر د کارکونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د نوې مشرتابه له راتګ وروسته په هیواد کې دننه او بهر څه باندې 15 کارکونکي له دندو لیرې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا د پدې وزارت کې د اصلاحاتو د هڅې په ترڅ کې ترسره شوی کار دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لدندونه یو شمیر لری شوي کارکونکو ادعا کوي چې د سیاسي او سلیقوي چلند قرباني شوی دی. د دغه وزارت د فرهنګي برخې پوخانی سلاکار فخرالدین قاریزاده ازادي راډیو ته وویل په دغه وزارت کې نوي ګمارل شوي کسان د اړیکو او پیژندګلوۍ له مخې ګمارل شوي دي. خاغلی قاریزاده چې دوه کاله د دغه وزارت د فرهنګي برخې د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي
سهار چې دفتر ته راغلم د لرې کېدو مکتوب مې ولید چې د دغه وزارت د سرپرست ادریس زمان په لاسلیک صادر شوی او له دندې لرې شوی یم. که څه هم په مکتوب کې له دندې نه زما د لرې کېدو دلیل ځانګړی شوی نه و، خو د دغه وزارت د نوي مشرتابه سلیقوي او له غرضه ډک سیاست د خپل ځان د لرې کېدو اصلي عامل ګڼم.
د ده په خبره د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوي مشرتابه له راتګ نه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د دغه وزارت له 15 ډیر کارکونکي له دندو لرې کړای شوي دي. قاری زاده وایي د ده په ګډون د دغه وزارت د رسنیو سلاکار د وزارت د دفتر د ریاست مرستیال او په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر فردین برمکی په ټولنیزو رسنیو کې د دوی د سیاسي دریز له امله له دندو لرې شوي دي. حامد عبدالله حق دوست چې په دغه وزارت کې د حقوقي چارو د سلاکار په توګه کار کاوه لدند نه د ځان د لری کېدو دلیل داسې بیانوي:
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسي چیرې دیګي بودن
لدند نه زموږ د لری کېدو دلیل پرته له سیاسي دلیل نور څه نشي کېدای. مونږ حاضر یو چې دغه وزارت له دریو مرستیالانو او ځینو نورو کارکونکو سره چې د حقوقو پر الفبانو پوهیږي امتحان ورکړو او ثابت کړو چې مونږ کار کولای شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه وزارت د سرپرست لخوا د چک په جمهوریت کې د افغانستان د سفارت د دوهم سکرتر فردین برمکی له دندې نه د لرې کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د کاري دورې پای ته لا یو نیم کال پاتې دی. په ورته وخت کې د دغه وزارت ویاند ګران هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کارکونکو د لرې کېدو د علت په اړه وویل:
وید از دیپلماتای ما که به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان
است، هغه دیپلماتان چې د افغانستان د دولت پر ضد علني څرګندونه کوي چې دا د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې حکم شکایتونه چې په کوربه هیوادونو د مراجعینو میشت افغانان لخوا موجود و تر لاسه مکړلو تصمیم ونیول شو. دا تصمیم د اصول او اسناد پر بنسټ نیول شوی دی.
مخکې له دې د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې په خپل یو راپور کې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او وړاندیز یې کړی و: کوم کارکونکي چې د استخدام د کړنلارې خلاف استخدام شوي ودې ارزول شي او د استخدام او کارکونکو د غوراوي په برخه کې د اصلاحات رامنځته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د چهارشنبه په ورځ به د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. د خبره سپینې مڼې په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سپینې مڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د ډیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازیو جرګې په یوې استیضاحیه غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینې مڼې حقوقي سلاکار کونسل پاسکال پتسپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیضاح کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیضاح په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا 13 اونۍ پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلی سپولونی د کانګرس د استازو جرګې په یوې استیضاحیه غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایي کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دی ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوی. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشر نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د درې کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلنسکی د جولای د میاشتې په یو ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کیږي چې ترامپ خو به له خپل قدرت په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یو ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژۍ له یوې کمپنۍ سره کار کړی و. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پیل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې سلطان